دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د غرمنۍ خبري مجلې مطالب همدومره و. په څو شېبو کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زمرایه زما حق خپریږي، خو له هغه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د مرکشوبلي د مخنیوي چټکه لاره اور بند دی. ښاغلي خلیلزاد تیره شپه د ټویټر په څو پرله پسې پیغامونو کې ویل طالب مشران باید خپل مرکشي استازو ته اجازه ورکړي چې په دې اړه د خبرو اترو له اجازې سره د خبرو میز ته راشي، او زیاته کړې ده چې خپله به پر اور بند ټینګار وکړي. د خوست چارواکي وایي تیره شپه د تڼیو ولسوالۍ په یو کلي کې یو کس چې د نشې په حال کې و د واده په مراسمو یې ډزې کړي دي چې لږ تر لږه درې کسان یې وژلي دي او دولس نور یې ټپیان کړي دي. راپورونه وایي چې د کندوز تخار لویه لاره چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د جګړو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه، نن بیرته پرانستل شوې ده. په ایران کې سختو سیلابونو شپږ نور کسان هم وژلي. چارواکو پرون ویل چې تازه په جنوب لویدیځ خوزستان ولایت کې پنځه کسان او په لویدیځ ایلام ولایت کې یو کس سیلابونو وژلی دی. او په کوټه کې پرون هم هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې ته دوام ورکړ.
زما رایه زما حق.
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د آزادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ زیاتره بحث مو د اس ان ټي وی او ام ډي آر سیستمونو په اساس د انتخاباتو ترسره کېدو ته ځانګړی کړی، خو له هر څه وړاندې په دې اړه لاندې معلومات. اس ان ټي وی هغه سیستم ته ویل کېږي چې یو کس یو ځانګړي کاندید ته رایه ورکوي او په انتخاباتو کې هر کاندید لوړې رایه ووسي هغه بریالی کېدای سي. تر اوسه هم چې د افغانستان څومره انتخابات ترسره سوي دي، که د ولایتي شورا، ولسي جرګې او جمهور ریاست انتخاباتو، هغه په اس ان ټي وی سیستم ترسره سوي دي. اس ان ټي وی هغه سیستم ته ویل کېږي چې رایه یو کس نه بل کس ته نه انتقالیږي، خو د افغانستان د انتخاباتو په نوي قانون کې اس ان ټي وی سیستم ام ډي آر ته واوښت. په ام ډي آر سیستم کې رایه له یو کاندید څخه بل کاندید ته انتقالیږي. د ام ډي آر سیستم کې رایه حوزوي وي. کله چې په یوه حوزه کې ډیری کاندیدان مساوي یا کمې رایه ترلاسه کړي، د نورو کاندیدانو رایه ورته انتقالیږي او په انتخاباتو کې له حوزې یو مخکښ کس بریالی کیږي. په نوي قانون کې دونه سوي چې له جمهور ریاست پرته به د ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په نوي سیستم ترسره کیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولایتي شورا انتخابات هم په زاړه سیستم ترسره کیږي. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د ام ډي آر سیستم طرحه چمتو کړي او د تصویب لپاره جمهور ریاست ته سپارلې ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې له بیلابیلو موضوعات تو سربیره په همدې هم غږیږو، خو له هر څه وړاندې په دې اړه د خلکو نظرونه اورو.
زمانم نیمه صفیده زده ماسل د حقوق د یو خصوصي پانتون. زما په نظر باندې دغه انتخابات چې کېږي د اس ان ټي وی د دې پروسه ده، د دې شفاف ده، ځکه چې د تقلب او تخلف مخنیوی کوي او هغه کس چې رایه نیسي دغه مهره مقابل په هغه باندې مخامخ ځي. او دغه بل طریقې چې ده چې اوس دولت هغه انتخاب کړی چې یو رئیس به دبل چاپ هغه باندې انتقال کوي، هغه زما په نظر هغه شفاف هم نه ده، ځکه چې یو کس چې هغه کامیاب سي برای سي بل کس چې برای مونسي دغه رئیس ده، و هغه زما په نظر هغه لمن جزي تخلف په هغه باندې ډیر زیات زی، او هغه هم اصل دموکراسي کې نه ده چې یو چاره بل چاته ورکي. دا ډیر زما په نظر باندې ښه نه ده. خو بیا هم زما په نظر دغه درې انتخابات چې موږ په مخ کې لرو، لکه انتخابات ریاست جمهوری ده، انتخابات ولسی جرګه ده او شورای ولایتی ده، په دغه باندې چې دغه اس ان ټي وی وشي، دا ډېر ښه، شفافه او با اعتبار پروسه به وي.
امیر حمزه دی حقوق ماسل اس ان ٹی وی او ایم ڈی آر بہترین طریقہ چ دے اس ان ٹی وی دے بدی خاطر چ اس ان ٹی وی کی چ دے صحیح دے رائے محدودی گی لیکن دغل تچ دے ڈیرو معاملو چھا ڈڈا کوی چوک نہ پری دی چ معاملہ وشی اما کچر تد قابل انتقال یا ایم ڈی آر وی بدی کی کیدای شی چ دے دغه کم ٹیمونه نور دی دی بازی منافع په خاطر دی نور سره ائتلاف وکي او دراغه رائے هغه ته ورکی یعنی بیا دا معنا ورکی چې یو سهامي شرکت غونتی یو شی جوړیږي چې څه امتیاز راکړي او هغه کم خلک چې یعنی په دی ټیمونو کې ندي هغه خلک کشایسته وي کار څومره تحصیلات ولري یعنی که څومره د خو کورنۍ نه وي نشي کولای چې د قدرت لاره پیدا کړي نو دا قدرت همدغه څو محدود شرکتونو په لاس کې ده چې همدغه خلک ځانونه کاندیدای او د خلکو رایې اخلي او کچیرته دای کامیابیدای شي خو که نشي کامیابیدای هماغه امتیاز چې کوم دای کامیابی یا کامیابیده کوم شی چې دی په نظر کې لري هغه چې دغه رایې ورکوي بلته هماغه منافع بیرته چې د تطبیقیږي او هغه منافع ته د لاسرسی پیدا کوي او لاسته راوړي.
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو واورېدل. د راتلونکو انتخاباتو په اړه د بودیجې نشتون او ناامنۍ تر ټولو سترې ننګونې دي. په دې اړه د ولسي جرګې پخوانی وکیل یوسف صابر، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې ویان شیرین خان حبیب او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه کړي دي. دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم رابللي وو، خو څوک بحث ته چمتو نه سول.
مروه جان، لومړۍ پوښتنه له تاسې نه پیلو، که تاسې د جمهوري ریاست د انتخاباتو همدارنګ د ولایتي شورا د انتخاباتو په اړه د وروستیو پرمختګونو پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څونه پرمختګونه سوي دي؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته، موږ اوریدونکو ته او په بحث کې حاضر مېلمنو ته کمیسیونونه د ولسمشریزو ټاکنو لپاره او همدارنګه د ولایتي شوراګانو ټاکنو لپاره او د غزنی ولایت د پارلماني ټاکنو لپاره دوی وایي چې موږ چمتووالی نیسو او درو په همدې باندې بحث کوي. همدا اونۍ دوی هغه بودیجوي طرحه په جزئیاتو سره د افغانستان مالیه وزارت ته ورولېږله او موږ منتظر یو چې دا د افغانستان د حکومت او د نړیوالې ټولنې لخوا د قبول سي او وروسته لغنه دوی کار پیل کړي په رسمي توګه. د بایومتریک لپاره کمیټه جوړه شوې ده چې بایومتریک باندې کار کوي. کوم بایومتریک په سافټویر کې ځینې بدلونونه باید راسي. مشورتي ناستې د څار بنسټونو سره دوام لري، ځکه په تیرو کې په تیر ټاکنو کې موږ د بایومتریک له دستګاه سره ډېرې جدي ستونزې درلودې. هغه له سره له دې چې موږ ته مرسته ونه کړه، د سر درد هم سمکته او هر څه مو چې کول اوس د کمیسیون لپاره حتی د ځینو ولایتونو د تورو او سپینو رایو جلا کول هم ستونزمن کار شوی ده. نو ځکه د دې په سافټویر باندې باید کار وسي. کمیسیون ویلي و چې دوه ملي کمپنۍ او دوه نړیوالې کمپنۍ به دا چک کوي. له بلې خوا ویلي و چې لس ګوتې په دې کې کارول کېږي تر څو د جریان پروسس سي. د لسو ګوتو کارول هم ستونزمن ده، ځکه د وخت له نگانه ډیر وخت نیسي او که دوی وایي چې موږ دا کار کولای سو، بیا نو محلونه ډېر کی مرکزونه باید ډیر سی، هغه ته هغه ظرفیت قوه ډیره ضرور ده، ډیر ټاکنیز مواد ورته پکار دي چې دغه ظرفیت هم تر ډیر حد پورې موږ نوینو. لبلی خوا د ولایتي شوراګانو نومنیکنه تر سند سوي خود قانون پر اساس د ولسوالۍ د ولسمشریزو ټاکنو لپاره یو څلور شل ورځې مخکې د ټاکنو ورځ څخه باید نومنیکنه پیل سي. دا د قانون پر اساس کوم ستونزه نه لري، تر څو وخت ډیر پاتې ده. خو جدی کارونه د کمیسیون پاتې دي چې په هغه باندې کار وکړي. تر اوسه پورې په دې کار سوی و چې ځینې د قوانینو نقص د ټکټونو لخوا لیدل کېږي، د احتمالي نوماندانو لخوا لیدل کېږي چې د دې جدي مخنیوی باید وسي. همدغه موارد دي او تر اوسه پورې په د پارلمان په ټاکنو باندې دوی کار کوي. همدا اونۍ د ځینو ولایتونو نهایي پایلې به اعلانېږي د شکایت کمیسیون لخوا لیږل شوي ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، په استثنا د څو ولایتونو چې هغه کابل، د میدان وردګ، بغلان او د کوچیانو د حوزې ټاکنې ډېرې جنجالي دي، په هغه څېړنې روانې دي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دغه بحث هم د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤلین هم راغوښتي او تر څو پورې اړوند موضوع په اړه باندې وروستي جزئیات خپاره کړي او اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خو له بده مرغه دوی د تل په څېر بیا هم حاضر نه سول. حبیب صاحب، که درته ووایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دوه ځلې دغه د انتخاباتو موده وځنډوله، دا ځل څه فکر کوي؟ آیا د انتخاباتو دغه موده چې د میزان میاشت کې ټاکل شوې ده، په دغه میاشت کې انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخابات ترسره کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بافان صاحب تاسو ته، صابر صاحب ته، مروه جان ته، اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په افغانستان کې د انتخاباتو موضوع د سیاست پورې تر ډېره بریده پورې تړاو لري. د سیاسي اوضاع ته په کتو سره اکثره وخت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصامیم تغییر کیږي. اگر چې دوی د کله چې انتخاب شول په هغه وخت کې داسې ګونګسې وعدې وي چې دوی به څومره چې زر کېدلی شي انتخابات ته زمینه مساعده کړي، ولې د بودیجې نشتون له امله او د حکومت د نه تصمیم له امله او د بهرنیانو د نه مرستې له امله دا انتخابات وځنډېدل او شپه د میزان ته پاتې شول، چې د نوي کمشنرانو په راتګ سره وعده شوې ده او ټول نوماندان هم په همدې باندې متفق دي چې مقرری باید لسره وسی. ځینې مهم پوسټونه دي، نو د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مکلف دی چې دا پوسټونه باید اعلان ته ورکړي. دا هم د پروسې ته اړتیا لري، شفافیت تامینولو ته اړتیا لري. زه فکر نه کوم چې لا تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون او د اصلاحات اداري کمیسیون دواړه یو مشخص موافقه ته رسیدلی وي چې موږ په څه ډول باندې دا بستونه اعلان کړو.
چې تقریبا د څو ولایتونو هغه ریاستونه اعلان ته تللي دي او تیر او څو ورځې وړاندې وروستۍ ورځې وي چې دغه دوی هغه واخلي، هغه کوم فرمې او شی چې واخلي، اسناد واخلي، نو ممکن څو ورځو کې وروسته د امتحان واخلي اعلان شي. موږ تاسې زیات وخت لرو، تقریبا پنځه میاشتې وخت لرو. پنځه میاشتو کې کولی شو موږ ته ډېر زیات مخکې ولاړ شو، نو دې ته په کتلو سره بیا هم ته انتخابات کمیسیون ونه توانې چې دغه پروسه بشپړه
کړي. یعنې هدف مې دلته دا دی، یوازې دغه څو ولایتونه نه چې یا نوماندان هغه چا چې رایه ورکړې ده همدغه کمیشنرانو ته په همدې موافقه وکړي، هلته یو کلي تغییر دپاره یو روډماپ جوړ شوی دی. ویل شوي دي چې فرض مثال په لوایحو کې به تغییر راځي، په طرز العملو کې به تغییر راځي. دغه د استخدام پروسې لپاره چې کوم طرز العمل د دواړو هم د انتخاباتو کمیسیون هم د اصلاحات ادارې له خوا جوړیږي، هغه لا تر اوسه پورې زه فکر نه کوم چې
د انتخاباتو کمیسیون سره خبرې وکړي. دوی وویل چې تحریري امتحان د اداري اصلاحات اخلي او تقریري امتحان بیا د کمیسیون اخلي. هلته یو طرز العمل جوړ شوی،
یعنی د دوی له خوا دا جوړ شوی دی. دا چې اصلاحات ادارې ورسره په دې اړه باندې موافق دی که نه دی موافق هغه بیل بحث دی، اما زه دقیق معلومات په دغه برخه کې لا تر اوسه پورې نه لرم. یعنی ځکه د انتخاباتو کمیسیون لخوا نه دي شریک شوي له ولس سره چې دا پروسه په څه رقم کېږي، د زیارت کېږي لا هم تر اوسه پورې. ځکه زه هغه د نوماندانو چې د ریاست جمهوري نوماندان وو، دا د هغوی تشویشونه وو چې په مختلفو غونډو کې دوی دغه شان وویل چې یعنی د کمیسیون لخوا لا هم هغه لازم وعدې چې په لومړیو کې شوې وي چې د یو نوماند په توګه ولسمشر هم هغوی ته رایه ورکړي، د نور نوماندانو سره به په همغږۍ باندې دا پروسه مخکیزی، متاسفانه هغه نه ده سوی په مخکې نه تللی. ول تر ټولو مهمه چې د بودیجوي ستونزه ده د کمیسیون. خدای دې وکړي چې
بحث وروسته بیا
راغلی چې دا ستونزه هم حل شي، امنیت ستونزه هم حل شي. تر ټولو مهم سیاسي تعاملات دي چې حکومت هم د کمیسیون خپلواکي وساتي. دا هغه موضوعات دي چې باید په دغه شپږ میاشتو کې حل شي. خو زه چې د وضعیت ته ګورم، حاکم وضعیت ته، د سولې پروسې ته، یو څه ماته ستونزه ورکړي.
صابر صاحب، حبیب صاحب یادونه وکړه چې د سولې پروسه کېدای شي د انتخابات پروړاندې د ملي پروسې په توګه ورته وکتل شي. ستاسو له نظره انتخابات مهم دي او که سوله مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د ما په نظر باندې دواړه ډېر زیات مهم دي،
کوم ته باید اوکار
وسی او هم سوله. خو فکر کوم هغه خلک چې د انتخاباتو لپاره کار کوي هغه په سوله کې نه دي مصروف، او هغه خلک چې په سوله کې کار کوي هغه د انتخاباتو لپاره نه دي مصروف. دا دواړه پروسې دي. د ما په نظر باندې صلح هم یو تحفه نه ده چې موږ تاسو ته څوک راکوي چې یو شی راوړي او موږ تاسو ته په میز باندې کېږدي. دا تاسو صلح ده، دا تاسو صلح. صلح هم ډېر زیات کار غواړي د دې خلکو ذهنیت. دا کوم خلک چې اوس د دې حکومت یا د نظام په خلاف دي، د دې خلکو ذهنیت جوړېدل، بېرته راتګ په عمومیاتو کې کېدای سي یو وربند وسي. د افغانانو ترمنځ خبرې هم شروع سي چې د وروستیو کې تاسې هم خبرې په دې باندې چې طالبانو هم دې ته آمادګي ښودلې ده چې دوی د افغان دولت سره کېني، د افغانانو سره او خبرو ته. د ما په نظر باندې انتخابات هم ډېر زیات مهم دي. اهمیت یې په دې کې ده چې موږ او تاسې دا څو ورځې اورو، حتی د ګاونډیو ملکونو رهبران یا صدر اعظم د پاکستان هم دا ویلي چې موقت حکومت باید راشي. چې د ما په نظر باندې موقت حکومت د افغانستان لپاره زهر قاتل ده. موږ او تاسو تجربه لرو، ډیر وخت هم نه ده تیر شوی، تقریبا یو شل 25 کاله مخکې موږ او تاسو د برخلیک سره لاس او ګریوان وو. بالاخره د ملل متحد په منځګړیتوب باندې دا کار وشو.
خبرم داسې برداشت کیږي چې دواړه ملي پروسې دي، هم د انتخاباتو ته کار وسي په خپل وخت باندې، هم د سولې لپاره کار وسي. خو که چیرې صلح کیږي او شرط هم دی چې انتخابات به کیږي، له سره به کیږي یا د ستم به نوی کیږي، بیا نو انتخابات نو خو صلح مهمه. صلح
د ما په نظر باندې اول خو راځي دغه د انتخاباتو د کولو یا د نه کولو په امکاناتو باندې که موږ تاسو وغږیږو. د میزان په میاشت کې د ریاست جمهوري انتخابات، د ولایتي شوراګانو انتخابات د ما په نظر باندې ډیر زیات کم وخت ده. کم وخت په دې معنا باندې، اول خو هغه مدرک چې موږ او تاسو د انتخاباتو د رایې د ورکولو لپاره استعمالوو هغه څه شی ده؟ اول باید په دې باندې فکر وسي. مثلا تذکره ده، بیا کارډونه توضیح کیږي، د پخوانیو سټیکرو د شان نه استفاده کیږي. که چیرته له دغو شان نه استفاده کیږي له پخوانیو نه، نو دا انتخابات بیا انتخابات نه دي. یعنی حتی له دې انتخاباتو نه دا کوم چې تیر شول دینه به هم بتر وي. او که چیرته د دې لپاره یو ډیر اساسي کار چې د تقلب او د فساد او د نورو بدبختیو مخه پکې ونیسي، د ما په نظر باندې چې هغه لږ وخت غواړي. د سولې خبرې کوم معلومات چې موږ او تاسو لرو د میډیا نه یا د ملګرو نه، د سولې هغه خبرې چې د امریکانو او د طالبانو په منځ کې د هغه تقریبا نهایي سوې دي. چې خلیلزاد صاحب هم څو ورځې مخکې په خپل مصاحبه کې وویل چې په هغه کې څلور موضوعګانې دي. یو موضوع د امریکانو نظامیانو وتل دي، دویم د افغانستان خاوره به د چا په ضد باندې نه کارول کیږي، درېیمه مهمه خبره دا وه چې افغانان به خپل منځ کې سره کښېني، او څلورم اوربند ده. نو دوی ویل چې دا ډیر نږدې ده په دې وخت کې، او موږ او تاسې به د دې شاهد یو چې په نږدې وخت کې به دا لاسلیک شي. کله چې اوربند وشو او افغانان خپل منځ کې سره کښېناستل، زه فکر کوم د انتخاباتو په پروسه باندې په هغه تدویق باندې کوم تاثیر، یعنی کوم خنډ نه شي ګرځېدلی. ولې په سیاسي لحاظ باندې چې طالبانو هم مخکې ویلي وو چې موږ یو مشترک حکومت یا مشترک نظام غواړو، د مشترک نظام په دې معنی ده چې د طالبانو نمایندګان هم په دې انتخاباتو کې برخه واخلي، او دوی هم په انتخابات په حکومت په نظام کې په هره قوه کې خپل کسان ولري، تر څو آینده کې دوی د مشترک حکومت خپل کوم اهداف سي دي هغه اهداف ته ورسیږي.
مننه صاحب، ډېر زیاته مننه. مروه جانې، ګر چې دغه سوالونه زیاتره د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤولینو ته راجع کیږي، خو بیا هم په هر صورت باندې دوی خبرو پروګرامونو ته نه حاضرېږي. دا نوې سیاست او پالیسي هم دا ده چې دوی باید رسنۍ ته ولاړ نه شي، رسنۍ دوی ته ورشي. نه پوهېږم دلته یو غټه ستونزه رامنځته شوې ده. خو دا چې تاسو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نږدې کار کوي، ورسره هر وخت په تماس کې، زیاتره تاسو سره معلومات شریکوي، دوه غټې ستونزې دي. یو د بودیجې نشتون ستونزه، بل د امنیت ستونزه ده. که په دې وروستي معلوماتو راکړي، د بودیجې مسله تر کومه حده جدي ده او څومره حل سوې ده، او امنیت په اړه باندې حکومت او اړوندو بنسټونو څه کړي دي؟
ډېره مننه. مخکې له دې چې د دغه سوال ځواب ته راسو، د میزان د شپږمې نیټې د نقصولو موضوع رامنځته سوه. درې لامله کېدای سي چې بیا شپږم د میزان نقصي. یو دا چې شاید بودیجه هیڅ ور نه کړل سي له نړیوالې ټولنې لخوا، یا هم
بودیجه چمتو کوو.
د دغه بودیجې چمتو کول د افغانستان د حکومت لپاره، ځکه په باور وار سره له دوی څخه موږ غوښتي وو چې د ټاکن لپاره یو اختصاصي بودیجه باید ولري، خو په هغه وخت کې دا قبول نه کړه. نو اوس هم زه فکر کوم دا به ستونزمن کار وي، په یوازې د افغانستان حکومت دا کار وکړي، بیا له نورو ستونزو سره موږ مخامخ کیږو. او بل هغه ستونزه چې شاید ټاکنې وځنډوي او اندېښنه خلک ترې لري، هغه د سولې خبرې اترې دي. چې داسې نه سي موږ د سولې لپاره انتخابات قرباني کړو، ځکه سوله هم موږ ته مهمه ده، خو ټاکنې هم یو وسیله ده د سولې د همیشه د راتللو لپاره. بله مسله د کمیسیون د دایمي کارکونکو او د ولایتي کارکونکو د استخدام پروسه ده، چې یو طرز العمل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته ورلېږلې ده، او دوی به د یوې شفافه او ښه ازموینې په ترڅ کې به دا کارکونکي دوی استخداموي. موږ له دوی څخه وغوښتل چې د څار بنسټونه هم د څار بنسټونه هم باید له دغې پروسې څخه نظارت وکړي، تر څو د خلکو اعتبار هم پر ځای سي. نو دا مسله زموږ مشورتي ناستې دوی سره دوام لري. د بودیجې نشتون په جزئیاتو سره د بودیجې د هغه مسایلو چې په کومه برخه کې بودیجه څه شي لپاره پکار ده، د طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه درې ورځې مخکې د مالی وزارت ته وړاندې کړله. اوس چې دا د افغانستان حکومت دې ته لبیک کویلی سي او کنه موږ هم منتظر یو، ځکه بودیجه یو له مهمو اصولو څخه ده. په تیرو ټاکنو کې هم د افغانستان ټاکنې د دغه هغه هیوادونه چې موږ په شاوخوا کې دي د دې په تناسب باندې څو برابر موږ مصرف کړي وو، خو بیا هم نتیجه یې سم نه وه. راتلونکي ټاکنې هم همداسې دي او د امنیت په برخه کې یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم نسی کولای ټول شان سم کړي. د ډیری مواردو کې زیاده خلا ارګانونو د مرستې کموالی موږ وینو، د حکومت هغه بی توجهي یا هم نه پاملرنه، او د هغه نهادونو چې د دوی دنده ده، مثلا امنیت مسله، مثلا د بودیجې مسله چې دوی طرحه ورکړله، اوس باید د افغانستان حکومت دې ته څه وکړي، یا هم د مالی وزارت د دوی د تابعیت مسله چې د بهرنیو چارو وزارت پورې تړون لري، د دوی د اتهام مسله، ځکه دغه کسان چې اوس دوی ځان نوماند حسابوي تر اوسه هم نوماندان نه دي او نهایی لست نه ده معلوم. خو له کمیسیون څخه مو غوښتنه هم دا وه چې د نهایی لست باید خلکو سره شریک کړي تر څو مخکې له وخته کمپاینونو څخه هم ډډه وسي، ځکه عملا موږ وینو چې همدغو احتمالي نوماندانو کمپاینونو ته پیل کړی ده د پروسې لهدغې لړۍ.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې وروستی لیست نه اعلان شوي هر ډول حرکاته کمپاین نه شي ویل کېدلی. حبیب صاحب، د انتخابات خپلواک کمیسیون تعدیل سه، نوی قانون رامنځته سه. په قانون کې داسې یادونه شوې وه چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به د ایس این ټي وي سیستم امډیا ول طرحه جمهور ریاست ته وسپاره تر څو پورې کابینه کې دا تصویب سي. خو موږ تاسو ګورو چې انتخابات خپلواک کمیسیون ول چې امکان نه لري چې راتلونکي انتخابات د ام ډي آر په سیستم سره وشي. په قانون کې دا یادونه شوې و چې د ولایتي شورا او همدارنګه د ولسوالۍ شوراګان انتخابات باید د ام ډي آر په سیستم سره کیږي. اوس طرحه جمهور ریاست ته سپارل شوې ده. دلته انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا کار موږ نه شو کړی. په لومړي قدم کې دلته قانون نقص نه شته، قانون ماته من تر پښو لاندې نه شته. اول پړاو کې
زه فکر کوم د قانون نقص د دې پراتک سره قانون نقص شوی دی، د اولې ورځې نه نقص شوی دی. بیا په کراتو کراتو لکه څنګه چې مخکې مراجعه ویلي چې دا شپږم میزان دا هم ډیر زیات دقیق نه ده چې دوی د ټاکنې ترسره کوي، بیا قانون نقص کیږي. په ډیری مسایلو کې قانون نقص شوی دی. د ایم ډی آر او د ایس این ټی وی سیستم، د ایم ډی آر سیستم تر ډیره بریده پورې د احزابو پورې تړاو لري، یعنی احزاب په هغه کې کولای شي فعال رول ولوبوي. بدبختانه په افغانستان کې موږ داسې احزاب قوي احزاب نه لرو، ځکه د احزابو د تقویې لپاره کیدلی شوی چې لس کاله مخکې یا د ډیموکراسۍ د راتګ سره چې کله موږ د دیارلس سوه دوه اتیایم کال نه وروسته د اساسي قانون خاوندان سو، هلې ځلې سوی وایي باید مشروع احزاب چې هغه ټول منلي احزاب وایي هغه تقویه سوي وایي هغوی دپاره کار سوی، بیا موږ د ایم ډي آر سیستم نه استفاده کړی وای. بدبختانه چې دا نه لرو، او دا یو څه مغلقه سیستم هم دی. په هغې باندې د عامه آګاهۍ لپاره کار کول، زه دا منم چې د راتلونکو ټاکلو لپاره دا ستونزمن حالت دی. یعنی ډیری هغه ملګری دوستان چې زه شخصا خپل کو وایم چې په انتخاباتي مسایلو باندې بحث کو، ولی په جزئیاتو باندې په دغه سیستم باندې پوره آگاهی نه برخمن نه یاستو، د دې لپاره ما آگاهی د کمپاین کول پکار دی ترڅو خلک په دې پوهیږي ارزښت باندې دې پوهیږي. نو د ولسوالۍ شوراګانو او د ولایتي شوراګانو لپاره د دې نه ګټه اخیستنه یو څه ستونزمنه ده. عملي لحاظ دا چې قانون کې یادونه شوی باید وسی، نو هغه شرایط چې مخکې نه باید آماده وای هغه نه دی ورته آماده تر اوسه پورې. نو دا حکم دی، اکثره مسائل هم داسې چې په قوانینو کې حکم سوی ولی له عملي لحاظ ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. نو زه فکر کوم په دغه برخه کې قانون نقص شوی دی، او قانون له مخکې نه پیشبینی شوی نه و چې په کوم لار حل بدیل ورته موجود وي چې هغه عملي شي.
مروجان جواب کړه، ها کومې ستونزې وي چې د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وځنډول؟
هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مطرح کړي دي چې اوس ولې په شپږم د میزان د ولسوالۍ شوراګانو ټاکلې ولې له اجنډا څخه وتلې دي، زه د دوی له دغه حرکت څخه هرکلی کوم، ځکه صادقانه راغله دوی ویل چې موږ ټولې ټاکنې نسو مدیریت کولی.
مدیریت نه علاوه د کاندیدانو نشتون ستونزه هم ملته ډېره زیاته جدي و مطرح ده.
هم د کاندیدانو نشتون، هم د دغو ټاکنو مدیریت د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره هم زمانه، یعنی په یو وخت کې په یو ورځ څلور ټاکنې ترسره کول موږ په دې پوهېدو چې دوی ته ستونزمند کار ده. خو دا چې راغلل صادقانه یې د افغانستان د خلکو سره دا مسله شریکه کړه، زه فکر کوم دا ښه ده. په هیڅ قیمت سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دی ویلي چې موږ هیڅ ولسوالیو شوراګانو نه ترسره، یعنی ټاکنې نه ترسره کیږي، ویل چې په شپږم د میزان له دغو درېو نورو ټاکنو سره د دغه ظرفیت په کمیسیون کې نشته چې موږ د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې هم تر سره کړو ځکه دا له تخنیکی لحاظ چورته وګورو دا کومه ستونزه نه لري خو له سیاسي لحاظ ستونزه لري چې یو ډول ټاکنې موږ نسو حذفولی ځکه دا په اساسي قانون کې راغلی دي چې باید دا تر سره سي. دا هم باید هیر نه کړو چې د نوي کمشنرانو لاره او مسیر مشخص نه ده چې یوازې راتلونکي ټاکنې دوی باید مدیریت کړي. کاشکې داسې وای ډېرې کار اسانه وه، ډېر په جدي توګه به دوی یوازې راتلونکو ټاکنو لپاره کار کړی وای. تاسو باور وکړئ همدا اوس هم په جدیت سره کار کوي، مګر د تیرو ټاکنو له جنجال څخه دوی نه خلاصیږي. همدا ده چې وخت یې نیولی ده، د دوی کار یې له خنډ سره مخامخ کړي او حتی د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د حذفولو موضوع رامنځته شو.
حبیب صاحب، تاسو وړاندې څه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ده کومې ستونزې چې په تېر انتخاباتو کې موږ درلودلې هغه باید په راتلونکي انتخاباتو کې ونه لري؟
په اوسنیو ټاکنو کې چې راتلونکي دي که موږ ورته وګورو دا وضعیت بل ډول ښکاره کېږي. زه وایم چې ډیموکراسي دومره مهمه نه ده لکه د انسان ژوند چې مهم دی. ډیموکراسي د حکومتوالۍ یو ډول دی. موږ عملا د مرګ او د ژوند ترمنځ تفاوت کوو، د ښه ژوند او د مرګ ترمنځ. موږ باید لومړی ژوندي پاتې سو، د ژوند نه وروسته باید ډیموکراسي تمثیل.
صابر سمه خلیدنې ستاسو ملي شورا ته راسئ د یو وکیل په صفت باندې، تاسو انتخابات خپلواک کمیسیون کې کار کړی، زیاته تجربه لرئ، هغه کوم ټکي دي چې انتخابات خپلواک کمیسیون یې په راتلونکي انتخاباتو کې په پام کې ونیسي؟
د ما په نظر باندې اولین مهم شاید څه دغه تعهد ده، باید هغه کسان چې دغه مسولیت په غاړه باندې لري باید یو متحد کس وي او دغه موضوع خپل یو موضوع وګڼي او دا مشکل د خپل شخصي یو مشکل وګڼي او هغه حل کړي. دا یو موضوع. دویمه موضوع د پتیرو انتخاباتو کې دغه کوم موقتی مامورین چې دوی استخدامول په دغه تیره دوره کې دغه ولسی جرګې انتخابات چې تیر شو دغه موضوع استاد د مکتب معلمینو ته سپارلې وه، حتی 10% معلمین هم حاضر نسول. یو موضوع دا وه چې دوی امنیتي مشکل و، بل هغه چې دوی ته ورکول کېدل پیسې هغه ډېرې کمې وې، خلکو زړه ښه نه کړه. بل هغه خلک هلته همیشه په مکتبونو کې وګرځېده راګرځېده، آینده کې د خپل د امنیت په خاطر باندې دوی ډېر غسو. دوی باید داسې یو طرزالعمل جوړ کړي چې دا کار یو قسم جبری سیستم باندې جوړ کړي، کاغه معلمین کوي، کاغه مامورین کوي، کاغه هر څوک کوي. نو دغه د موقتی مامورین چې دي دا له ټولو نه مهم خلک هم دغه دي، ځکه چې دوی دغه پروسې د تطبیق دغه خلک کوي. نو په دغه باندې کار وشي، متحد خلک استخدام شي. او بل مهمه خبره دا ده چې عامه پوهاوی باید پدې کې وشي. لکه مثال به زه توم، په تیر انتخاباتو کې مونږ او تاسو د بایومټریک ماشینونه ولیدل. اکثر خلکو، یعنی زه تا ته د پوره باور سره ته وایم چې اکثر کاندیدانو د مونږ په شمول باندې دغه سه کمپاین کاوه، ویل چې یو کس باید دوباره رای ورنه کی، ځکه که دوباره رای ورکړل نو اولین رای متضرر کیږي، خرابېږي. یعنی خلک په دې ذهنیت باندې و، ولې بایومټریک ماشین اسي او هوایی شای و نه هغه اساسي کارونه ورته سوي و. لکه مخکې چې مونږ تاسو بحث پیو که ووټرلیس غټ مشکل و، باید په دغه باندې باید د دقیق کار وشي. او یو ډیر منظم سند یا مدرک باید پیدا شي، که هغه الکترونیکی تذکره، که هغه هر چی شي، با وجود دې چې د انتخابات براتلون کې په بایومټریک په دې شانو باندې کېږي، دغه یو ډیر اساسي او با اعتبار مدرک باید دې لپاره پیدا شي.
ډیر زیاته مننه. مروجنه کې دا بحث را جمع کې درستی پښتنې په توګه درته وایي چې انتخابات خپلواک کمیسیون کې د کوم کمشنران ته اوس کار کې د پخوانی په پرتله څومره وړتیاوې زیاتې لري، یعنی دوی ژمن دي چې د انتخابات ترسره کړي؟
لبعد مرغه دا کمشنران چې د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي سوي وو، شرایط چې په قانون کې ورته ټاکل سوي دي، ډېری کمشنران په دغو شرایطو برابر نه دي، ټاکنیزې تجربې نه لري. خو دا دوه مسایل د دې باعث نه کیږي چې موږ سر له وخته ووایو چې دوی ظرفیت هم نه لري. مثبته نقطه د نوي کمشنران هم د نوي کمشنرانو او کمیسیونونو دا ده چې ښه همغږي لري د دارالانشأ رئیسانو او له کمشنرانو سره. بل د څار بنسټونو ته ښه غوږ نیسي، یعنی په دې پوه سوي دي که موږ ټاکنیزې تجربې نه لرو، د څار بنسټونه یې چون لري، دوی باید غوږ ونیسي او تر اوسه پورې ښه روان دي. که همدارنګه دوام پیدا کړي، په جدیت کار وکړي، انشاءالله راتلونکي ټاکنې به ښې ټاکنې وي. موږ مخکې له مخکې نه غواړو د دوی په ظرفیت باندې وغږیږو. انشاءالله چې یو غټ کار یې وکړي، بیا به موږ ته هم ثابته سي چې څومره ظرفیت ستا په کمیسیونونو کې.
د ولسي جرګې له پخواني وکیل یوسف صابر، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له ویان شیرین خان حبیب او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان دي مروا امینی داشې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. مننه کوم درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چاره.
زما رایا زما حق خباتو پا اڑا دی آزادی راڈیو زنگره خپراونه.